افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو اوري د دې خبرونه ډېر برخه د ازادي رادیو دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزر لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډ خبري برخه هم لرو. لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو له هغه ګواښ وروسته چې ویلی یوناما سره به همکاري ونکړي، ملګري ملتونه وایي چې له طالبانو سره به ښکېلتیا ته دوام ورکړي. د یو این نیوز ویب پاڼې د راپور له مخې د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجارک پرون جمعه په نیویارک کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې ملګري ملتونه به په افغانستان کې د طالبانو په ګډون له ټولو ښکېلو اړخونو سره ښکېلتیا ته دوام ورکړي او دا سازمان به هغه ماموریت مخته یوسي چې امنیت شورا ورته ټاکلی دی. هغه زیاته کړه چې ملګرو ملتونو تل خپل ماموریت تعقیب کړی او هغه هم بې پرې او په ښه نیت سره او دا سازمان تل پر هغو نورمونو درېدلی او هغه مخته کړي چې د بشري حقونو او مساواتو پیغامونه ورکوي. ښاغلی دوجارک د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې زه فکر کوم چې موږ په افغانستان کې له عامه ژوند څخه د ښځو د لا زیاتې محوه کېدو د پرېکړې په اړه څرګند دریځ غوره کړی و. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پنجشنبې په ورځ په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما لخوا د دوامداره تبلیغاتو په خاطر د یوناما ملاتړ ورسره همکاري نه کوي او هغه یو مخالف لوری بولي. د وزارت د یوناما په وړاندې دغه اقدام وروسته له هغې وکړ چې یوناما د دې وزارت لخوا په نوي نافذ شوي قانون انتقاد کړی او خبرداری ورکړی چې هغه به له نړیوالې ټولنې سره د دوی د ښکېلتیا راتلونکي زیانمنه کړي. د دغه قانون په یوه برخه کې راغلي دي چې د ښځو د ټول بدن پټېدل ضروري دي او غږ باید په عام محضر کې وانه اوریدل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان له واکمنو طالبانو وغوښتل چې په حقیقت کې د ډیپلوماتیکو اړیکو لپاره نورې لارې پرانیزي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو د جمعې په ورځ د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ له لوري په خبره کړي بیان کې راغلي دي چې د دې قانون تنفیذ له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونې سبب کیږي. د طالبانو عدلي وزارت د زمري په یو دیرشمه د قانون د خپل مشر له توشي وروسته په رسمي جریده کې خبر کړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو پر نړیواله ټولنې په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو پر غړو هیوادونو غږ کړی چې د افغانستان لپاره یو پیاوړي اصولیا او همغږه تګلاره جوړ کړي چې د ښځو د بشري حقونو او د جنډر مساواتو په ګډون بشري حقونه په سر کې ځای شوي وي. تر دې مخکې اروپایي ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو ځینې نورو هیوادونو او د بشري حقونو ګڼو سازمانونو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر له نوي قانون سره خپل مخالفت څرګند کړی و. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د اوس لپاره د خبریالانو د بشري حقونو د مدافعانو او معترضو ښځو په ګډون د خپلو مخالفانو د غږ د غلي کېدو لپاره له جبري ورکېدو د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون د جبري ورکو شو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې ولیکل چې په افغانستان کې له 1900 کال را په دې خوا چې جګړې پیل شوې دي ګڼ خلک ترې تم شوي او طالبانو له بیا واکمنۍ سره دا چلن روان دی ختم شوی نه دی. د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې څېړونکو فرشته عباسی د پنځشنبې په ورځ په ایکس پاڼه کې تور پورې کړی و چې طالبان د خپل مخالفانو د ویرولو لپاره خلک ته تم کوي او له دې چلند استفاده کوي. د پاکستان په بلوچستان کې د تیریونی تر خونړۍ بریدونو وروسته په ګوادر کې د نوې هوایي ډګر د فعالېدو چارې وځنډېدې. په ګوادر کې د چین، عمان او پاکستان په ګډه پانګونه د 200 میلیون ډالرو په ارزښت هوایي ډګر جوړ شوی دی چې ټاکل شوی و د پاکستان د خپلواکۍ په ورځ د اګست په 14مه افتتاح شي. خو په هغو ورځو کې په ګوادر کې د ماه رنګ بلوچ په مشرۍ د بلوچانو د همغږۍ کمیټې اعتراضیه پرله د دې سبب شو چې دا مراسم ترسره نه شي. اوس د روټر د اژانس د راپور له مخې د بلوچانو د ازادي بخونکو غورځنګ د وسلوالو د تېرې اونۍ د بریدونو له امله چې تر اویا ډېر کسان پکې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې په یوه ورځ ووژل شول، د هوایي ډګر د پرانیستو مراسم وځنډېدل. رویترز اژانس پرون د پاکستان د هوایي چلند ادارې او په بلوچستان کې د دوه حکومتي سرچینو په وینا راپور ورکړ چې د هوایي ډګر به تر هغو فعال نه شي چې په سیمه کې امنیتي وضعیت سم شوی نه وي. د اوکراین ولسمشر د دې هوا د هوایي ځواکونو قماندان له دندې ګوښه کړ. ولادیمیر زیلنسکي دا پریکړه یوه ورځ وروسته تر دې وکړه چې کیف خبر ورکړ چې په امریکا کې جوړه شوې یوه اف 14 الوتکه د روسیې د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو د برید د شنډولو په مهال په اوکراین کې نسکوره شوې ده او پیلوټ هم وژل شوی دی. زیلنسکي وویل چې د میکولا اولشچوکوف د برطرفۍ پریکړه د اوکراین د پوځ د مشرتابه د پیاوړتیا لپاره وکړه. اولشچوک د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې د اوکراین د هوایي ځواکونو قماندانو. ایتالوی ډاکټر جولین کلیفاتو به نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې پر مهال د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د فیزیوتراپي انچارې مخته وړي. د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی دی چې په جنوبي افریقا کې میشت دا ایتالوی ډاکټرې د هندي فیزیوتراپیست پرشانت پنچالا په ځای انټاکلی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې لپاره د اګست په 28 هند ته روانه شوه چې تمرینات ترسره کړي. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوه ټیسټ لوبه په پام کې ده چې د سپتمبر په 9 به د هند په گریتر نیوادا کې ترسره شي. دا لومړی ځل دی چې نیوزیلند له افغانستان سره ټیسټ سیالي کوي. خبرونه مو لازم دي راوړو اوریدل. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمني د برخې مشر له جرمني څخه افغانستان ته د یو شمېر افغان کډوالو د ایستلو پریکړې ته د شک په سترګه ګوري. مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې برلین په کابل کې له واکمنو طالبانو سره د دې کډوالو په تړاو پټې خبرې کړې دي. جرمني پرون اعلان وکړ چې 28 افغانان چې مجرم پیژندل شوي وو بیرته افغانستان ته واستول. جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې د نړیوال سازمان د جرمني د برخې مشره یولیا دوخرووی هیڅوک هم په افغانستان کې خوندي نه دی. دی په یو بیان کې چې پرون خپور شو زیاته کړه چې هلته خلک په غیر قانوني ډول وشل کیږي، تری تم کیږي او هر ورځ خلک شکنجه کیږي، نو هیڅوک هم باید داسې هیواد ته وانستول شي. خو د میرمن یولیا په وینا کله چې جرمني کډوال خپل هیواد ته لیشي دا ویره شته چې له طالبانو سره لاس یو کړي. د زیاته کړه چې د برلین له لوري دا پریکړې چې ښکاره له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده سیاسي دي. د کډوالو په برخه کې برلین تر فشار لاندې دی چې سختي وکړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د جمعې په ورځ په برلین کې د دغو افغان کډوالو په اړه چې کابل ته واستول وویل:
Sie haben gesehen, dass wir das Recht durchgesetzt haben und
das wurde del chemuk qanun palikad aw mujrimin mo Afghanistan ta wastawal. Sma pa nazar da qanun da hakimiyat sa da bawar aw khonditob la para da kar zaruri dai. Khokhim che watwanidu che al khpalo sharikano sara da kar tar saraklu. Da Germany aw Afghanistan ya Taliban tarmanz tamas nashta.
Da Germany hukumat weilidi che dugo atwisht tano afghanano jidi jurmuna kriw aw da haq نه درلود چې په جرمني کې پاتې شي. فرانس پریس اژانس د جرمني د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې په دغو 28 کسانو کې چې د لایپزیګ له هوایي ډګره کابل ته واستول شول سخت زړي مجرمین او داسې کسان هم شته، لکه هغه یو چې په ډله ییز ډول یې پر یوې 14 کلنې نجلۍ جنسیتي رای کړی و. د دیر شپیګل مجلې د راپور له مخې دا کسان د برلین د چارواکو او طالبانو ترمنځ له دوه میاشتنیو خبرو وروسته چې د قطر په منځګړیتوب په پټه روان وو کابل ته استول شوي دي. د جرمني له سر اعظم اولاف شولتس څخه بیا بیا د غوښتنه کیږي چې د غیر قانوني مهاجرت مخه ونیسي او د خطرناک کډوالو او مجرمینو د پیژندلو په برخه کې سخت اقدامات وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د افغان انجونو خزو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري متحده عربي اماراتو کې د هیواد له چارواکو سره د نور مسایلو ترڅنګ د افغان خزو او انجونو د حقوقو پر مسلې خبرې کړې دي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د افغان شزونجونو بشری حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا اميري د جمعې پورس په ابوظبي کې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو په وزارت کې د سیاسي چارو لمرستیالې لانا نصیبه سره وکتل. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت تر دې لیدنې کتنې وروسته یو ګډ بیان خپور کړ چې پکې په کلکه د افغان شزونجونو د حقوقو ملاتړ شوی دی. په دې بیان کې چې پرون خپور شو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون ته اشاره شوې ده او ټینګار شوې ده چې د افغان ښځو او ماشومانو د ژوند د شوالي لپاره دی ګډې هڅې وشي او لارې چارې دی ورته ولټول شي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون چې 15 مادي لري د اگست په 28 نافذ شو. د طالبانو د دې قانون لمخې د ښځو مخونه باید په عامه ځایونو کې په بشپړ ډول پټ وي او د دوی شخص هم نامحرم کسان ونه وري. ملګرو ملتونو او اروپای ټولنې خبرداري ورکړی دی چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون د دې ډلې له حکومت سره د نړیوالو ټولنې تعامل ته صدمه رسوي. طالبانو تر دې مخکې د نجونو او ښځو زده کړې لشپږم ټولګي ورپورته تر ثانی امر پورې بندي کړې وې چې هغه هم په نړیواله کچه پراخ پرکونونه پارولې دي. د افغانستان د شوزو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي چارو لمرستيال سره د غونډې پر مهال ټینګار وکړ چې د افغان شوزو جنو حقونه د افغانستان د ثبات او اقتصاد لپاره خورا مهم دي. دوی د شوزو جنو پر زده کړو ټینګار وکړ او ویل چې د هغوی روغتیا ته توجه پکار ده او باید د مخنیوي په ځای کاری فرصتونه ورته برابر شي. میرمن امیری او غلی نصیبه په ورته وخت کې د افغانستان له خلکو سره بشری مرستې مهمې وبللې او ویل چې د افغان شوزو او جنو د ملاتړ لپاره باید د پراختیایي پروژو زمینه مساعده شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان شوزو او جنو په دې باور دي چې د طالبانو د واکمنۍ د دریو کلونو له پوره کېدو سره په افغانستان کې پر دوی فشارونه ورستر بلي په زیاتېدو دي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوب ته اجازه نه کی او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي. یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلی تعلیم ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
ګران دوستانو سلامونه مې ومني.
د دوی د ژوند سماره یو لور وا خو د دې خوخه به همیشه ورته ویل چې ته مجبور یې یا زما د یو زوی سره نکاح کوي او یا که ته غواړې بل چیرې واده وکړې چې سره مجبور کیږي چې ستانغه لور واخلو هغه ماشوم واخلو ځکه چې هغه زموږ په کورنۍ پورې اړ لري او هغه ته نشکاله لزان سره ولري.
و مو ورېدل چې د افغانستان په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې کونډې خځې د دوی له خوخه پراته لیورته نکاح کیږي. دا کار له شرعي او انساني اړخه څنګه دی؟
دا باید یو سپینګری تکینی په جبري او په حتمی شکل سره دا باید یو ماشوم تکینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی. دا یو ناوړه عمل دی.
نن ام دا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدرمن اوریدونکو د افغانستان د یو شمیر کلیو او باندو د خلکو په خبره د دوی په سیمه کې کونډې خځې د خسر د کور میراث ګڼل کیږي. کله چې د یوې میرمنې میړمري نو لیورته کاغه مشر وي یا هم ماشوم نکاح کیږي. کله خو داسې هم کیږي چې لیوار د ورندارې د پلار په مور وي بیا یې هم دې ته مجبوروي چې نکاح سره وکړي. که داسې ونه کړي هغې ته نفقه نه ورکوي. افغان کوندې میرمنې وای چې دا ستونزه ځکه اوس خپل وروستي او چرسیدلې چې خځل کار څخه منه شوې دي. دوی خپل ځان او یتیمو بچو ته لګښت نشي برابرولی. لایې خو حاکم نظام دوی کار ته نه پرېږدي. لبل لوري څخه په کور کې د لیور لخوا دی ته مجبوریږي چې د دوی لخوا خې پراته نکاح سره وکړي. د خزو د حقونو فعال اغلی ادي قوي کوندې میرمن اکثره وخت د هغه د اولادونو لپاره چې د خسر له کور څخه بونزي لیورته نکاح کیږي.
او څه چې ما په خپل سترګو لیدلې دا چې کونډې خځې معمولا په افغانستان کې دیتا مجبورې کیږي چې خپل لیور او یا داسې کومبل کاسته چې د دوی په غا ټولنه کې دوی سره ځوان کوي چورته نږدې وسی له دوی د خپلوان څخه دی غوي سره باید دوی نکاح وکړي. یو دلیل دا کېدلې شي چې کله چې دغه کونډې خځې خپل خاوند له لاس ورکړي دوی چې کوم هغه اولاد ورته پاتې وي دا غا اولاد پر بنسټ دوی ته ویل کیږي چې باید په خپل کورنۍ کې د خپل د کورنۍ د غړو څخه مثلا خپل لیور سره یو بل نږدې خپلوان سره واده وکړي. دلیل دا چې دوی نه غواړي هغه ماشوم بیگانه شي، اما دې ته فکر نه کوي چې دغه کونډه ښځه له خپل ځان نه حیثیت لري، یو عمر لري چې باید په خپل خوښه هغه ژوند وکړي. حتی کولی شي هغه ښځه که نه غواړي یو بل واده هم په خپل ژوند کې ولري، کولی شي خپل ماشوم سره ژوند تیر کړي. مګم په ډېرې کورنۍ کې دا اجازه نه ورکول کېږي، ورته ویل کېږي چې باید له نږدې خپلوان یا د خپل لیور سره نکاح وکړي، تر څو چې د هغې د عزت سره هم یعنی دوی یعنی عزتي وکولی شي وساتي او ترې نه ساتنه وکړي. دغه مسله په افغانستان کې په ټولو ځایونو کې، حتی په خپله زموږ په پایتخت کې چې کابل ده، هلته هم دا رواج لري. ځکه چې یو څه د دې پېښو سره چې ما په خپلو سترګو لیدلې وه، هغه دا وه چې کله زموږ د خپلوانو څخه د هغوی خاوند شهید شو، دوی یوه لور درلوده، د دوی د ژوند ثمره یوه لور وه. خو د دې خوښې به همیشه ورته ویلې چې ته مجبوره یې، یا به زما د یوه زوی سره نکاح کوې، او یا که ته غواړې بل چیرې واده وکړې چا سره، موږ مجبوره کېږو چې ستا نه هغه لور واخلو، هغه ماشومه واخلو، ځکه چې هغه زموږ په کورنۍ پورې اړه لري، او هغه ته نه شي کولی له ځان سره ولري، ځکه چې هغه زموږ د کورنۍ وینه ده. نو دغه هغه شیان دي چې اوس هم په افغانستان کې دي، له مخکې نام وو او د دې لپاره هېڅ کار نه ده شوی، دی هېچا غږ نه دی پورته کړی، او هېڅ لاسته راوړنه په دې برخه کې زه نه ګورم.
په ولسی جرګه کې د خلکو پوښانی استازي او د ښځو د حقونو فعال سامي خوګرنی وایي چې د طالبانو حکومت یو فرمان صادر کړی و، په هغه کې ویل شوي و چې هیڅوک د دې حق نه لري چې کونډې ښځې په زور نکاح کړي، خو دا فرمان یوازې د خولې خبرې وي. په عمل کې اوس هم په اکثرو سیمو کې کونډې ښځې په زور نکاح کیږي. کله چې دوی د طالبانو د حکومت محاکمو ته ورځي، هلته هم د دوی غږ نه اوریدل کیږي. اغلی خوګیانی وایي
په افغانستان کې همیشه چې یوه ښځه کونډه شوې ده، هغې ته د کور د میراث په توګه کتل کېږي. حتی دا چې که واده شوې نه وي، زموږ ستاسو ډېر ناوړه رواجونه لرو چې به یو څادر وړو هغه د پېغلې تره اچو چې هغه کوژده وي، چې دا یعنې بل زوی ته موږ نکاح کوو او یعنې بل چاته به نشي ورکولی، که نه دا په دې معنا ده. اما مړ کې به داسې که پېغله راځي د خپل د مېړه جنازې ته یا د خپل نامدار جنازې ته راځي، به دغه کار ورسره خسرخیل کوي، څادر پېچي. دا په دې معنا ده چې موږ خپله کونډه بل چاته نه ورکوو، او یم که هغه کونډه شي ماشومان ولري یا ماشومان ونه لري، نو په دغه صورت کې دی مجبوره ده چې د مېړه د ورور سره نکاح وکړي، او که د مېړه ورور نه نه وي، حتی د تره زمنې به بل چاته نه پرېږدي، به نکاح کوي. که دا چېرته د خوښ ولري چې بل ځای واده وکړي یا نکاح وکړي، نو دوی به نکاح کوي، او یا هم کله کله داسې کېږي چې حضور او اجبار سره نکاح کوي. دوی مجبوروي دي چې د فقې د وجې یا د نورو مشکلاتو د وجې چې دا باید په نکاح کې جون بچي مالته د میراث حق نه محرومېږي. نو ډېر داسې شیان شوي دي، حتی موږ په خپلو کورونو کې لیدلي دي چې کونډې همداسې په زور او په اجبار نکاح شوي دي. نو باوجود چې اوس فکر کوم کوم فرمان هم شته په دې هکله، اګر چې په هغه وخت کې قانون داسې و چې کونډه څوک جمهوریت په کې په زور نشي نکاح کولی، هېڅ کله څوک په زور نشي نکاح کولی. اوس هم کوم فرمان شته، خو دا چې دا فرمان نه عملي کېږي نه پوهېږم. تر اوسه خو داسې ارقام دوی نه دي ورکړي چې دغسې کونډې چې مثلا په زور نکاح کېدلې، که دوی ته مراجعه کړي یا محاکمه ته مراجعه کړي، دوی ورته مثبت جواب ویلی وي او د خپل فرمان عملي کړی وي، او دوی د زور او د جبر د نکاح نه خلاصې کړي وي، او کوم حق چې دوی ته په هغه د میراث په حساب ورکول کېږي، د مېړه په حق کې یا د خسرګنۍ سره په میراث کې شریکې دي، هغه ورته ورسېدلی وي. دغسې بېلګې خو ما تر اوسه نه دي لیدلې. متاسفانه دغه شی د ډېر وخت نه په افغانستان کې رایج دی، او شته خصوصا په اطراف کې په سیمو کې کونډه د کور میراث ګڼل کېږي.
بله، که راسو دې ته چې په دې وروستیو کې چې اکثره مېرمنې له دندو نه ګوښه سوي دي، هغه پخوا به دوی خپله نفقه خپله پوره کوله، مګر اوس نسي کولی، په کور ناستې دي. دا موضوع څومره د دې لامل سوې ده چې کونډه په زور نکاح سي؟
معلوم ده چې کله ښځه خپل اقتصادي استقلال ولري، یعنی دا خود کفا وسیږي، دا پیسې ولري، دا ګټه ولري، دا کار ولري، که دا مېړه ولري یا ونه لري، کولی شي خپل ځان ته خپل اولاد ته نفقه برابره کړي. او کله چې مېړه یې هم نه وي په کور کې، یا شهید شوی وي یا ورک شوی وي یا بل کوم موضوع وي، او د هغې تر څنګ دا هم بېکاره شي په کور کې، نه نو د ټولن هم دې ته مجبوروي، چې دا مجبوره ده چې باید لاړ شي نکاح وکړي، او کورنۍ هم دې ته مجبوروي، ځکه چې ستا ته ستا اولاد ته څوک ډوډۍ درکوي، ته مجبور یې چې باید نکاح وکړي. او د زور او فشار له وجې او د مجبوریت له وجې یعنی مجبوری رشته باید نکاح وکړي، او ښځه چې خپله خود کفا اوسېږي، کار وکړي، روزګار وکړي، هغه عاید ولري، هغه خپل اولاد ته نفقه برابر کړي. اکثرا زمونږ افغانې ښځې زه د شاهد یم په خپله ټولنه کې چې حتی یو ماشومې چې په غېږ کې وي، زما خپله د ترور لورګانې دي، یعنی ماشومې په نس باندې پاتې شوی دی، اولنی ماشوم میلی شهید شوی دی، مګر هغه ناسته ده. تر دا اوسه زوی زلمی دی، واده یې کړی دی، فاکولتې ولوسته، واده یې وکړي، بیا ترور لور مې ولداره قبل، یعنی دوه زمانې وو، یو په غېږ کې وو، په نس باندې وو چې میلی شهید شو. نو خبره دا ده، دغه سالت کې زمونږ افغانانې ښځې کوشش کوي چکینی، پښتنه کوشش کوي چکینی، او که دو ته هغه د خسر خیرو په کور کې د عزت په سترګه وکتل شي، نفقه یې ورکول شي، یا مثلا ډوډۍ ورته ورکول شي، یا د هغې تر څنګ دوی په خپله کاروبار ولري او یو روزګاري وي، نو دوی کینی. نو کله کله که به داسې مشکل سره دوی مخ کېږي چې اولاد ته نفقه نه وي، ډوډۍ نه وي، دوی دپاره نه وي، نور مشکلات وي، نو دوی په زور باندې مجبور دی چې دوی نکاح شي. او اوس دغه حالت ته شرایط په ټول افغانستان کې مساعد ځکه دي چې ټولې ښځې بیکاره دي، نو ښځې بیکاره دي، خصوصا کونډو مشکلات خو ډېر زیات وي، ځکه هر څه په خپله غاړه وي، ټول مسئولیت دوی ته ورپسر وي، نو دوی مشکلات ډېر زیات دي.
بله، د طالبانو نظام خو د میرمنو غږ نه اوري، نه یوازې د کونډو ښځو بلکې د ټولو ښځو. د تاسو ویل به کورنیو ته څه وي چې پرېږدي هغه د ورور کونډه یا د زوی کونډه، هغه خپل ژوند ته پرېږدي، خپلې خوښې ته یې پرېږدي؟ یو میرمن چې په حکومت کې هم څه ونیسي ویلی، په کورنۍ کې هم څه ونیسي ویلی، په دې خو دا واضح خبره ده چې ظلم ده ورباندې. دغسې کورنیو ته تاسو څه وایې؟
زما دغسې کورنۍ ته پیام دا دی، هغه پښتني خوندې دي، موږ هغه غیرتي خوندې چې غواړي چې خپل مېړه په نامه کښېني، خپل اولاد ته کښېني، که یو خسر او یو لیور په داسې حالت کې دې ته ډوډۍ ورکولی شي چې دا نکاح کوي، د خپلې ښځې سره ډوډۍ ورته ورکوي، نفقه ورکوي، خو همداسې هم ورکولی شي. دغه کار د انسانیت له مخې وکړي، هغه د ورورۍ د مخ نه دې وکړي چې که ورور ژوندی وو او د دوه ورورۍ به سره د هغې د مخ نه وکړي، هماغسې د اولاد خپل اولاد وګڼي او ښځه د خپله خور وګڼي، او لکه څنګه چې خپل اولاد ته نفقه ورکوي، دې سره د نفقې په ورکولو کښې د مرسته وکړي، د کار په جادولو کښې د سره مرسته وکړي، د اولاد په دربیه کښې د سره مرسته وکړي. دا به د انسانیت له مخې د دوی غټه دنده همدا اوسي، چې دی نکاح کړي، یا نکاح ته باید مجبور کړي، دوی د پرېږدي چې په ارامه ژوند وکړي، او خپل اولادونو سره په خپل کور کې کښېني، او خپل ژوند او روزګار مخې ته یوسي.
بله، که داسې ونه کړي، د جبر نکاح خو واضح خبره ده چې بیا هر عمل عکس العمل لري، همداسې د جبر نکاح هم په خوشحالۍ سره بیا د اسرائیل هغې مېرمنې سره ژوند نه شي کولی، ځکه دا یې په زور ځان ته نکاح کړې ده. په داسې وضعیت کې بیا څومره ژوند تریخېږي په یو کورنۍ کې؟
ژوند خو مالمدره ترخېږي، هم دا ښځه چې په جبر نکاح کړې ده، په زور نکاح کړې ده، او هم هغه بله باندې چې ښځه یې نکاح کړې ده، دواړه ورسره ژوند نه کوي، هم هغه ښځه د لاسه ورکړه، ځکه هغه ښځه په دې پوهېږي که دا ښځه د مېړه خواهشمنده نه وه، دا په زور نکاح شوې ده، د خپل مېړه سره بیا ښه وضعیت نه کوي، ځکه مېړه دا زمینه همداسې برابره کړه چې دا باید په زور نکاح کړي، او هم د خپل مېړه سره هغه صحیح رویه نه کوي، هم هغه بچي ورته دښمنان کېږي په کور کې، او هم دا ښځه چې نکاح کوي، دغه ورورونه دا هم بیا ورته صحیح د تر په سترګه نه ګوري، دویم به دې راځي که چېرته دا ښځه بیا اولاد ولري، بیا سړي په کور کښې پلندر نه خوښېږي، قطن یې نه خوښېږي، پښتنو خو نه خوښېږي، که سل واریم کاکا شي، دویم بیا ورته په درانه سترګه نه ګوري، نو طبعاً د دغه سړي ژوند ترخېږي، د دواړو ښځو سره، د دواړو اولادونو سره، هم د ورور اولادونو سره، هم د خپلو اولادونو سره. ښه به دا وي چې دوی ښځې په زوره نکاح ته او په اجبار باندې نکاح ته مجبورې نه کړي، پرېږدي چې خپل عادي ژوند مخته یوسي.
بله، ډېره زیاته مننه خوږیاڼۍ صاحب.
مننه تاسو نه هم ډېره زیاته.
د اسلام دین هم وایي چې څوک د دې حق نه لري چې ښځې په زور نکاح کړي، هغه که پیغله نجلۍ وي یا هم کونډه ښځه. خو له بده مرغه په افغانستان کې اکثره موارد داسې دي چې هغه د اسلام خلاف کار دی، خو بیا هم کیږي، لکه همدا د کونډو میرمنو په زور نکاح کول. دیني عالم قاضي محمد الیاس مدني وایي چې د اسلام دین چې کوم حق ښځو ته ورکړی، هغه لومړی د طالبانو نظام او بیا یې په یو شمېر کورنیو کې نارینه ورنه اخلي او پر دوی باندې د ژوند دایره تنګوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
د اسلام مبارک دین د عدل دین دی، د اسلام مبارک دین هر چا ته د حق د ورکولو امر کړی دی، نو ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعطوا کل ذی حق حقه، تاسې هر حقدار ته خپل حق ورکوئ. نو رابو شو دله چې د انساني چوکاټ په فضا کې موږ تاسې وګورو چې هر انسان خپل حقوق لري، هغه د اسلام مبارک دین په رڼا کې دی او که حتی د نورو ادیانو په رڼا کې دي. رابو شو موږ خپل اسلام مبارک دین ته چې زموږ کلتور او زموږ فرهنګ او دلته زموږ د دین مسله ولې داسې چې بعض وخت کې اختلافات پیدا کیږي، لکه څنګه چې تاسو ویل چې کونډې ته په اسلام کې کوم حق شته که نشته. کونډه په اسلام په مبارک دین له نظره په تمام معنا سره خود مختاره ده، په تمام معنا سره د خپل ژوند یا د خپل سرنوشت ټاکلو اختیار او صلاحیت لري. په دې اساس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها سماتها. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سید حدیث دی، د بخاری او د مسلم حدیث دی. معنی دا ده چې کله چې وغه زنانه کونډه شي، هغه په خپل ځان کې مختاره ده چې هغه هر چا سره د واده کولو اراده ولري، د ژوند د تیرولو اراده ولري، د خپل د سفر د ملګري د ټاکلو صلاحیت لري. نو په دې کې تاسو مداخله مه کوئ، په دې کې تاسو پاره مزاحمت مکوئ، بلکه امر پدا دی چې د د پاره تاسو هم دغه زمينه سازي وکړئ ترڅو دغه کونډه په خپل مشروع هدف کې یا خپل نتیجې ته ورسیږي او خپل د ژوند ملګری او د همسفر ځان سره په خپل نفس باندې وټاکي. رب شو دل چې زمنګه په ټولنه کې او په افغانستان کې یوازینې لامل داده چې په افغانستان کې دغه دین چې دی دا تپل شوی دی. په څه معنی تپل شوی دی؟ چې موږ له بعضي موضوعات علما چې دغه د تش په نام علماء دی، یا مثال خبره تاجران علماء دی، دو فقط من له هغه موضوعات بیان کړی دی چې د دو په کې تجارت رواني، د دو په کې فائدې وی، هغه حقيقي او صحیح اسلام مبارک دین چې کوم دی، چې هغه د حقوق دین دی، هغه د ټولو ادیانو ته د مراعات دین دی، هغه ټولو کلچرونو ته د احترام دین دی. هغه مسلې دو موږ نه پټی کړی دی، ځکه کدا مسلې ښکارا شي نو د دو تجارتونه بندګی دلته. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې حدیث په ویلو سره چې ما تلاوت کړ، نو نتیجه هم دار چې صحیح حدیث دی. په دې حدیث کوم اختلاف هم د علما و نشته دی. کونډه حق لري چې خپل ژوند وټاکي. متاسفانه چې د افغانستان په خلکو کې لا علمي ده او د اسلام نه خبره دي او دغه ظلم او دغه وحشت کونډې څه کوي چې ټول عموما په اوس وخت کې ټولې خزینه طبقه د ظلم او د وحشت ښکار شوي دي.
بله، خو خود سی وڅ مثلا میرمنو ترې وهده پوري خپل کار درلوده، وظیفه درلوده، یو څه ګټل، مګر کله چې جمهوریت نسکور او طالبان وخت ورسېدل، میرمنې په کور کې نه ول سولې. دلته د کونډو میرمنو په ژوند کې ډیر زیات تغیر راغی. مثلا یو لیوار چې هغه سپینګی رايده، دغه ورندارې اتا د لور په ځای ده، هغه کونډه ده، دا نکاح کوي د دل لپاره. وای کته ما سره نکاح وکې، زه تاته ډوډۍ درکوم، پوله پټی کې حق درکوم، او کني کاونه کې هیڅ شای نهسته. دا په دغه رقم مجبوروي چې غیر سره نکاح وکا. په دې اکل خبر راته وکي،
دغه متاسفانه او بدبختانه بووي چې دغه رواج په افغانستان کې اوس فل هله حاکم دی، او د لوی لامل لکه څنګه چې ولتاس اشاره وکړه چې د زنانو د پاره د کار زمينه نشته دی، د ژوند زمينه نشته، د کار پرې ده، د ژوند زمينه ورته نشته دی. مونږ او تاسو کې متوجي شئ، د مکتبونو کې به یو کیسه به د استادانو تکرار کوله چې د پخواني مشرکانو به زنانه ژوندۍ خخولي کسته په ځیه کې تاسو به موریدلی وي.
بله،
چې زنانه هغه زنانه به ژوندې خخه کړه، که فکر وکړه هغه وحشت د وسنی وحشت نه کمتر مال ښکاری، ځکه هغه زنانه مثال وبي وجه خدای نه خواسته او ختمه به کړه، خلاصه به کړه، ان هغه د ژوند پور به ورلن کړ. په وسنی وخت کې خو دوی نه وجنې نه ژوندې پریدي، یعنی په دمه نه چې د ژوند ټول لاري، د ژوند ټول امورات په دوه باندې دومره راتنګ کړی دي، دغه ژوند په دومره را سخت کړی دی چې دوه واقعیت سره په هر معنا او په هر تکلیف سره او په هر ستونزه سره به دوه لاس ورکی، او دلته یو سپینګیری سړی ته یا یو نهاد کې یو ماشوم ته، یعنی دواله جانب منګل رو، یا سپینګیری سړی تر په ځان په نکاح باندې حواله کی، او یا دس یو ماشوم د ځان په حواله کی چې هغه ممیز نه دی، هغه نه پويږي د زندګۍ په چلولو باندې، هغه نه پويږي د خځې په حقوقو باندې، هغه نه پويږي د ژوند په حقوقو باندې. نو وجه دا ده چې په افغانستان کې اوس فل حال د پاره د پخوانی مشرکانو په سیر باندې زنانه وجل کیږي، ځکه وجل په دوه قسمه دی، یو فزیکی وجل دی، یو معنوي وجل دی. په افغانستان کې بدبختانه چې اماغه د 1500 کال مخکې تاریخ تکراریږي، افغانان دغه زنانه وجل کیږي په معنوي سکل سره، ځکه د دوه ذهنیت وجل کیږي، د دوه فیوچر وجل کیږي، د دوه اغه ظرفیتونه او صلاحیتونه او کوم شخصیت چې دوی د اسلام د نهاز لري هغه ټول وجل کیږي، او خزه صرف د یو پراپرټي په شکل باندې استعماليږي، او کاغذ پنګيري وي کې هغه ماشوم وي مجبور ده، مکلفه ده چې خپل ژوند د دغه د یوې نفقې په خاطر، د یوې لخمه ډوډۍ په خاطر باندې چې بیګاله دل ورکول کیږي، د ورځې ور باندې دا شپې سبا کوي او ورځې شپې کوي، د دې په خاطر باندې مجبور مکلفه ده چې خپل ځان داسې او چاته وسپاري چې د اغه سره د ژوند تیرولو هیڅ چانس نشته. دغه مظلومه مېرمن د دنه غیر بل په افغانستان کې نه لري، خو د اسلام د مبارک دین په اساس د دنه غټ ظلم، د دنه غټ جبر په تاریخ کې فکر کوم چې په نور مملکتونو کې بدانی شو لکه اوس په افغانستان کې روان دي.
بله، کله چې د یو حاکم نظام لخوا د مېرمن حقوقو ته پاملرنه نه کیږي، البته بدبختانه وایي چې په یو شمېر کلیوالو سیمو کې بیا په مخابره د ځینو نارینه او تبر نورم لاسته پیدا کا، نورم په ښځو باندې ظلم کوي. مثلا د ورېندارې په زور نکاح کول د افغانستان په لرو کلو بانډو کې دا اوس بیا ډېر سوي دي، او علت یې لکه څنګه چې موږ او تاسو مخکې وویل، د ښځو په کور کېنول او دوی نه هغه اقتصادي استقلالیت اخیستل دي. نو په دغسې یو وضعیت کې تاسو کورنیو ته څه ویل لرئ چې له یوې خوا طالبان به دوی ظلم کوي، له بلې خوا تاسې اته دا په زور نکاح کوی، تاسو ویل به داسې کورنیو ته څه وي؟
دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا مهمه ده، ځکه چې دوی دا دعوه کوي چې موږ مسلمانان یو، دوی دعوه کوي چې موږ په رسول الله ایمان نه وړی دی، نو باید دغه ایمان په تمامي معنا سره قبول کړي. نه دا چې فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، آیا په بعضو مسلو ایمان نه وړی په بعضو مسلو ایمان نه وړی، لکه اوس افغانان دي. که وخت یې زه فقط یو مختصر اشاره وکړم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو میرمن راغله، اول ویل چې یا رسول الله زه نشم کولای چې د خپل میړه سره نور ژوند تیر کړم. نو هغه خاوند راغوخته ورته ویل چې دا نه غواړي تاسو سره ژوند تیر کی، نو اقبل الحديقه وطلقها تطليقا، هغه خپل حديقه چې تا په مهر کې ورکړې واغه ونه برته واخله او دی خزل طلاق ورکړه. لکه څنګه چې په دین کې ګوره نارینه د طلاق حق لري، ام دغه شکل باندې خزه د خلع حق لري، خزه کولای شي چې لاره جدا کی. نو د دې خزنه بیا وروسته پښتنه وشو چې د دې اصلي وجه چې وچې تا د میړنه طلاق واغستو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور داش کې تا د یو کار وکړ، هغه ویل چې زما خاوند قوارینه جوړ نه و، د دې قوارته په لیدو ما نشو کولای چې د سر زمینو محبت وکم، ژوند تیر کم، یا د حقوق زی په ځکم، یا زما حقوق زی په ځشي. نو له هازه ما ونه غوښته چې د سر آینده ژوند کوم، ما خلع واغستو، ما د دې سړي سره جداوال اختیار کړ. ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خپل شان شوکت سره ول امر کو چې اقبل الحديقه وطلقها تطليقا، پریدا یا دا خزه پریدا، دا نور مپا زابوا. آیا کده چې یو خزه نن محکمې ته رجوع وکي، آیا د پیغمبر دغه سیرت به ژوند شي؟ کده چې یو میرمن راشي او محکمې کې و چې دغه میړه سره ژوند نکوم، وجه چې دا بدرنګ دی، یا دا دسی دی، یا فلان دی، یا بستان دی، آیا دا خزه به سنسار نشي؟ خو معنا دا ده چې موږ په دین نه پوهیږو، موږ د دین څخه نه خبرې یو، موږ د پیغمبر پاک مسائل نه خبر نه یو، بلکې موږ په اوس وخت کې داسې یو جاهل او داسې یو ظالم حاکم مسلط شوی دی چې د دوه څخه د دوه هغه برجسته شخصیت، د دوه هغه علمي شخصیت چې دوه ور باندې ویاړي، چې دوه ور باندې ناس کوي، د هغه نه په یو مرکې کې پوښتنه کیږي چې دونجونو مکتبونه به څه خلاصيږي، هغه په ډیر متکبرانه، هغه ډیر په جاهلانه او په ډیر وحشانيت وګ یو خندا کوي چې دا خندې د افغانستان د زخم دیده او رنجیده ولسونو په زړه باندې یو بل داغو. آیا د وسنی وخت د افغانستان بغ مظلوم خلکو باندې دا خندا، دغه د افغانستان بدبختي، دغه د افغانستان وسنی حالتونه، دغه سیلابونه، دغه د الله پاک ټول امتحانونه چې په افغان ولس باندې مسلط شوی دي، دغه د طالبانو نه غټ عذاب بل چرته دي چې دوه دغه متکبرانه خندا په دې ملت باندې وکړه؟ نو معنا دا ده چې دوه هیڅ قسم لیواله نه دي، د دوه په حاکمیت کې به هیڅ کله حقوق د خزو له ورک نه کړ شي، بلکې به هیڅ کله د خزو په انسانيت نه پیژندل شي، هیڅ کله مون شي. ځکه چې ما د دوه دغه متکبرانه خندا چې کله ولیدله، هغه تاسو هم لیدلی وي، هغه به د ملت هم لیدلی وي، چې د دغه عمره په جاهل شکل سره چې انسان د دوه د نظام برجسته غړی دی او د دوه د نظام برجسته عالم وي، نو دا د عناد او د بغض او د کینې هغه ډکه خندا و چې د یو قشر سره دوه لري. واقعا زه مایوسه کیږم، خو موږ به د الله رب العزت څخه نه مایوسه کیږو، الله څخه امید لرو، ځکه چې الله پاک د کافر نظام سره ګوره کومک کوي، خو د ظالم نظام سره کومک نه کوي. او دو د افغانستان په دغه څلوېښت میلیونه یا څه کم څلوېښت میلیونه نفوس کې، په نیم نفوس باندې، یعنی شل میلیونه وګړو باندې، د ظلم او د وحشت دغه توره د دو په مرۍ باندې اېښې ده، او سات په ګړی حلالوي، سات په ګړی باندې وژني. امیدواري مې دا ده چې ان شاء الله چې الله پاک به دو ته نوره مخه نه ورکوي، د خلکو زړونه ونه تور شو، د دو جهالت، د دو دغه حماقت، د دو دغه رسالت چې د خزو په وړاندې باندې کوي دا ډیر یو قوي او تور داغ د علماو په لباس باندې. متاسفانه چې دوه علما نه دي، متاسفانه ویمه چې دوه علما نه دي، خو د علماو په لباس باندې او تور داغ دی.
په اخر کې به دغه کونډو میرمنو ته هم یو څه خبرې ولرو، هغه چې همدا اوس په ډیر بد وضعیت کې خپل ژوند کوي، دوی هیڅوک نه لري چې دوی څخه ملاتړ وکړي، نه په نظام کې نه په کورنۍ کې دوی په زور نکاح کیږي، په داسې یو وضعیت کې دوی ته به څه ووایو مونږ؟
بیا هم هغه میرمنو ته سلام دی، هغه میرمنو ته زمونږ دودسته سلام دی چې د وحشت په دغه تیارو کې دوه شپې سبا کوي، د ژوند دروازې ورباندې بندې دي، د کار دروازې ورباندې بندې دي، بلکې د دوه د ژوند حق اخیستل شوی دی، د دوه ژوند د حق اخیستل کیږي په جبري شکل سره، په حتمي شکل سره. دا باید یو سپینګیری تکینی په جبري او په حتمي شکل سره، دا باید یو ماشوم تکینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی، دا یو ناوړه عمل دی. دوه دې ته تیار دي، بلکې زه داسې وایم چې دا تیارې د دوه د روان نسلونو سره جفا ده. دغه مېرمنې باید خپل مبارزه وکړي، هاغه نړیوالې ادارې باید راویښ شي، هاغه نړیوالې ادارې خپل خاموشي باید نوره ماته کړي، هاغه نړیوال شخصیتونه چې د افغان شخصیتونه دي په خارج کې وسیږي، په نور مملکتونو کې وسیږي، هغه باید د دوه په وړاندې باندې اواز پورته کړي، نور د خاموشۍ نه څه نه جوړیږي. او بل دار چې الله رب العزت په قرآن کې فرمایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، الله پاک هیڅ کله د یو قوم کې تغییرات نه راولي کله چې دا قوم خپل پزان کې تغییر راونه ولي. نو په خپل پزان کې تغییر راولو یوازینې لار مبارزه کول دي، یوازینې لار خپل خاموشي ماتول دي، یوازینې لار د غلامۍ او د بندګۍ د زنجیرونو شکول او ماتول دي. دا ګوره دا کمی کندې دي، دا هغه کندې دي چې د جغرافیه په خاطر خپل میړونه د لاس ورکړي دي، دا اکثریت هغه کندې دي چې زما استاد ناموس د پاره خپل مړونه د لاس ورکړي دي، دا هغه کندې دي چې د افغانستان د ناموس د تحقق او د تحفظ د پاره خپل مړونه د لاس ورکړي دي. نن په تیرو کې ناسې دي، نن یوې لقمه ډوډۍ ته حرانی پاتې دي. به متاسفانه بدبختانه وایم چې یو شمیر افغانان د غشته او حاکم نظام د پاره لابیګری کوي، شرم دی د دوه د پاره، مرګ دی د دوه د پاره، چې هغه کندې او هغه یتیمان چې د خپل مشرانی د امدغه د زمنګ او ساسې د ناموس د پاره، د دې د تحقق د پاره او د افغانستان د جغرافیه د ساتلو په خاطر خپل ځانونه قرباني کړی دي، او کندې د افغانستان د غافل ملت تپریخي دي. نو الله رب عزت دوه په حال باندې رحم وکي، او د ټولو نه مغوښتنه دا ده چې مبارزه وکي ترڅو زمنګ اواز هم نړیوال ووري، او نړیوال هم خپل خاموشي په دې برخه کې ماته کی، او بلکې قانوني مداخله وکي، او دغه د خلکو د حقوقو اعاده وشي، د دوه د حیثیت اعاده وشي، او د دوه د شخصیت اعاده وشي.
ډیر زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
بایزته او سلامت اوسئ. خچاري
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211640. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو، تر بیا هیڅ چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، یو بل درسی ساعت ته مو هرکلای کوم. نن شنبه ده، او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګي او جغرافیه تدریسیږي. یادونه کوم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي. لسم ټولګي د جغرافي په تی درسي ساعت کې مو ژوي ولوستل. د درس جالبه برخه دا و چې خونکي ویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیر هغه مسافر دي، او د هوا په بدلیدو او د پسرلي پر راتګ سره افغانستان ته ستنېږي. نن په لسم ټولګي کې د انسان په ژوند کې یو مهم عنصر لولو، او هغه اوبه دي. په نننی درس کې خونکي موږ ته د اوبو دوران بیانوي. خونکي بداره تو وی چې د ځمکې د ګرځېدو له بڼې سره د اوبو دوران تړاو څه دی، او دا چې د ځمکې په کره کې اوبه په کومو ډولونو موجود دي؟
په طبیعت کې د اوبو دوران یا د اوبو سایکل، د ځمکې په کورې غونډاره کې اوبه تل د بدلون په حال کې وي چې د دغه بدلون په ترڅ کې اوبه بیلابیل او پیچلي پړاوونه تیروي تر هغو چې بیرته خپل لومړني حالت ته ور وګرځي، چې دې ته په طبیعت کې د اوبو ګرځېدل یا د هایدرولوژي سایکل هم ویل کیږي. اوبه په طبیعت کې په دریو بڼو د بدلون په حالت کې دي. اول د ګاز حالت، اوبه د تودوخې په سبب په براس بدلیږي او هغه وخت د ګاز حالت غوره کوي. دوهم جامد حالت، اوبه د سانتیګراد له صفر درجو څخه ټیټه تودوخه کې کنګل کیږي. د ژلۍ، کنګل او واورې په بڼه اوبو ته جامد حالت وایي. دریم مایع حالت، اوبه هغه وخت په اوبلنه مایع بڼه باندې وي چې د تودوخې درجه د صفر څخه پورته وي. د اوبو سایکل یا دوران د ځمکې د غونډارې په څلورو اصلي برخو، یعنې هوا، اتموسفیر، په خپله ځمکه لیتوسپیر، اوبو هایدروسپیر او حیاتي کره بیوسپیر کې ترسره کیږي. د اوبو یا سایکل د سمندر د اوبو له بړا څخه پیل کیږي. اوبه له سمندرونو او د اوبو له نورو سرچینو څخه په براس بدلیږي. هوا ته پورته کیږي اوبه او په باد سره هرې خوا ته ځي. د هوا د کتلې د حرکت له امله، د میټرولوژي د شرایطو له امله د اوبو براس بخارات سره نږدې کیږي او ورځې جوړوي. د اشباع کېدو له امله دغه ورځې بیرته ګڼې شي او د تکاسب یا ګڼوالي له کبله په باران بدلیږي. تاسو وګورئ په لاندې تصویر کې هغه ځایونه چې اوبه لري، د لمر د تودوخې یا حرارت په واسطه اوبه د اوبو له سید څخه براس کیږي، وروسته د ورځې په شکل ځای نیسي او بیا کله چې د باران شرایط مساعد شي بیرته د باران په شکل همدغه محیط ته راځي. د باران څاڅکي چې کله ځمکې ته راشي په بیلابیلو بڼو جریان مومي. یو څه ډیر ژر په خاورو کې جذب او ځمکې ته ننوځي. یوه اندازه د لمر وړانګو له امله بیرته براز او هوا ته ځي. یوه اندازه د نباتاتو له پاڼو څخه بیرته هوا ته ځي، یعنې ترانسپارېشن کیږي. د باران پاتې اوبه د ځمکې پر مخ بهیږي، ویالو او سیندونو په بڼه په خپله مخه ځي. هغه برخه چې ځمکې ته ننوځي تر ځمکې لاندې اوبه زیرمې جوړوي. د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. یوه اندازه اوبه مخکې له دې چې سیند ته ورسیږي په خاورو کې جذب او تر ځمکې لاندې اوبو سره یو ځای کیږي. ځینې وختونه تر ځمکې لاندې اوبه د جاري اوبو او سیندونو سرچینه ګرځي. د هایدرولوژي سایکل یا دوران د ځمکې پر مخ د باران اوبه بیرته هوا ته ځي، خو دا ډول اوبه بیرته راګرځېدو یوه غوره بیلګه ده. نو ویلی شو چې د هایدرولوژي سایکل یو بل سره تړلی او هره کړي یې یوه بله پسې راځي او دغه دوران بشپړوي. د هایدرولوژي په سایکل کې د اوبو دوران په پرله پسې ډول دوام لري.
تاسو واوریدل چې د ځمکې په مخ د موجودو اوبو اصلي سرچینه باران دی، خو ښوونکي دا هم راته ویل چې باران له ورېدو وروسته د باران اوبه په بیلابیلو برخو بهیږي، چې له دې جملې په ځمکه کې جذبیدل، د نباتاتو لخوا جذبیدل او د ګاز په ډول هوا ته ختل دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دی ولسم ټولګي درنوز د کونکو درسي سات ته خره غلاست. تیر اونۍ موک او تاسو د افغانستان د انرژي سرچینو په درس کې د کجکی د برېښنا بند ولوست. خوونکی دا راته ویل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برېښنا د تولید لپاره اسکی چوي وو، خو د ځینو ستونزو له امله لپاره د برېښنا د تولید ظرفیت ټیټ وو او پورستیو کلونو کې د یاد بند د زینو توربینونو د استهلاک لامل د تولید ظرفیت نور هم ټیټ شوی دی. نن به د افغانستان د طبیعي زیرمو په برخه کې یو مهم کان ولولو. دا کان د هیواد په شمال کې د کرکرو د ډبرو سکرو یا سنگزغالو کان دی. لکون کې به دا واورو چې په دغه کان کې د شته ډبرو سکرو تخمینی اندازه څومره ده او د کال په اوږدو کې د کورنیو مصارفو او بهر ته د صادراتو ترڅنګ په نورو کومو برخو کې ترېنه کار اخیستل کیږي.
د کرکر د ډبرو سکرو کان. د کرکرو کان د پلخمري ښار څخه لس کیلومتره لري جنوبي ختیځ ته د کرکر له غره سره پروت دی. د دغه کان د ډبرو سکرو ټوله اندازه چې هر پوړی دوه یا درې متره پیړوالی یا غرسوالی لري 15 میلیونه ټنه ښودل شوی دی. د سکرو جنسیت یې ښه او د کار اخیستلو وړ دی. په سکرو کې پارک شته. یو شمېر سکاره خام سکاره یي او یو شمېر سکاره پاخه سکاره یي. دغه خام سکاره ډېر دود کوي او زیات کاربن تولیدوي، خو هغه پاخه سکاره یا جوړ سکاره یا کیفیت لرونکی سکاره ډېر دود نه کوي. دغه کان په 1450 هجري لمریز کال کې د غوري سمنټو له فابریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شو چې د دغو سکرو څخه د غوري سمنټو تولید لپاره کار واخیستل شي. په افغانستان کې د ډبرو سکرو کانونه دولت په قرارداد او یا هم دولت خپله استخراج وکړي، بیا په خلکو باندې خرڅوي. خو په اوسني وخت کې چې دولت یا حاکم قوه ډېره مصروفه ده، نو شخصي سکتور ته قرارداد ورکوي او هغه دغه سکاره استخراجي، بیا د ټن پورې حساب له شخصي سکتور څخه پیسې اخلي. په افغانستان کې د ډبرو سکاره خورا په پراخه اندازه وجود لري. د کرکر څخه ها خواته د اشپشتې د ډبرو سکرو کان چې دولتي ادارې بیخي له زیات وخت څخه د تیرو 15 کلونو څخه د اشپشتې د ډبرو سکرو کان څخه استفاده کوي، چې په ټولو دولتي ادارو کې په هغه مناطقو کې چې یخ زیات دی د دولت لخوا د دغه کان څخه سکاره ویشل کیږي. په 1400 هجري لمریز کال کې د دغه کان له 3800 ټنو څخه زیات سکاره ایستل شوي دي، چې دا ډېر لوی رقم دی. 3800 ټنه. نوموړی کان د پلخمري سنتي مرکزونو ته نږدې دی او له بلې خوا د کابل کندوز د لوی لارې په خوا کې دی، نو ځکه یې اهمیت زیات دی او د هرې ورځې تولیدات یې په منځني توګه له 300 څخه تر 400 ټنو پورې کیږي. کوم کسان چې د دغه کان څخه سکاره اخلي یا قرارداد کوي تر څو د کرکر ډبرو سکرو کان سکاره رانیسي، هغه کس ته چې قرارداد کوي هغوی ته ډېرې ګټې دي. یوه ګټه یې دا ده چې د دې سکاره کیفیت لرونکي سکاره دي. بله ګټه یې دا ده چې دا د لارې پر سر جوړ دی. کوم مصارف چې د موټر اړوند کیږي د هغوی څخه قراردادي خلاص دی. یو د کرکر ډبرو سکرو کان د لارې پر سر دی، بل د اشپشتې د ډبرو سکرو کان همدارنګه د ښکاري درې د ډبرو سکرو کان هم د لارې پر سر دی. نو ځکه قراردادیان په اسانۍ سره کولی شي چې دغه سکاره استخراج کړي. له دغه کان څخه ایستل شوي سکاره د پلخمري د سمنټو جوړولو فابریکه کې بټیو او په کابل کې کارول کیږي. تاسو په تصویر کې وینئ چې په افغانستان کې د ډبرو سکاره استخراج شوي دي، تجزیه شوي دي او د ګټې اخیستنې لپاره آماده شوي دي، بیا ګونۍ ته شوي دي تر څو په بازار کې د خلکو د استفادې وړ وګرځېږي.
خون کې مواوري دل چې د کرکرو د ډبرو سکرو یو اهمیت دادی چې په بلخمري کې د سمنټو په تولید کې ترې استفاده کیږي. لام دیمنا په دغه ولایت کې د تولیدونکو سمنټو لګښت را کم کړي او کیفیت یې ورته لوړ کړي دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د 12 ټولګي د جغرافیه وار دی. خونکي په تیر درس کې د افغانستان د اداري تشکیلاتو په برخه کې راټول چې د اداري تشکیلاتو په برخه کې پر ګڼو ولایتونو د افغانستان ویشلو یو دلیل د افغانستان سابل عبور سیمه وي چې خلکو نشو کولای د خپل اداري ستونزو د حل لپاره وخت نا وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي. نن به د جغرافیې د درسونو په سلسله کې په 12 ټولګي کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدونه ولولو. په دې برخه کې خونکی راته وایي چې د سرحدي نقطې له مخې افغانستان او چین په کومه سیمه کې سره بیلیږي. دا به هم ولولو چې ولې پامیر ته د نړۍ پام ویل کیږي.
موضوع شمال ختیځ سرحدونه. د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې شته، د پامیر سرحدي کرښه د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد د افغانستان او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ پنځه شوی دی. د پامیر او واخان لوړه سطح د سمندر له سطح څخه 6000 متره لوړوالی لري. د امو او د سند د سند ترمنځ بیلیدونکې ساحه ده. دغه دواړه سندونه د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه اخلي. له همدې امله د پامیر لوړه سطح د نړۍ د بام په نوم شهرت لري. دغه کم سور افغانی ساحه چې ډیر لږ بر لري د هغه وخت د تزاري روسیې، چین او برتانوي هند ترمنځ پرته وه. په دې ساحه کې د سرحدونو تثبیت له ډیرې مودې څخه د بحث لاندې و. د 1803 او 1804 میلادي کلونو ترمنځ کله چې د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیتېدل، ټاکل کېدل، د شمال ختیځو سرحدونو هم خبری وشوې. خو څنګه چې د امو د سین سرچینه په سرګند توګه معلومه نه وه، نو په دې برخه کې څه ستونزې وې؟ ځکه ځینو فکر کاوه د امو سین د زرکول له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده. او ځینو ویل چې د امو سرچینه د اکسو اوبه دي چې د چکمکتین له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده. نو له همدې امله په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او رسمول ضروري وه. د امیر عبدالرحمن خان د دورې په وروستیو کلونو کې په 1895 میلادي کال کې چې د 1202 مریز کال سره سمون خوري، د دریو هیوادونو د استازو چې له افغانستان څخه غلام الدین خان د هغه وخت د قطغن او بدخشان د ولایت حکمران، میجر جرلو د انګلیسان د هیئت مشر او فیفرو شوایکوسکی د تزاري روسیې د هیئت مشر وو. د کوچنی اولی پامیر په سیمه کې په مذاکره پیل وکړ. دغه مذاکره نمیاشت اوږدې شوې. په پای کې د پامیر سرحد په ختیځ کې د چین تر سرحده پورې د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ وټاکل شو. د انګلیسانو ځینې سیاستمداران د خپلو لاندې شویو ساحو او تزاري روسیې ترمنځ د یوې حایلې ساحې سره مینه درلودل. د پامیر او واخان په ساحه کې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو له بل سره نښتې. نو د دې لپاره چې د هغوی ترمنځ یوه حایله بېطرفه ساحه راشي، نو واخان یې بې پوښتنې افغانستان ته ورکړه. د پامیر سرحدي کرښه د زرکول د جهیل له ختیځ څخه په ختیځ کې د یولي تر درې پورې اوږدوالی لري. د روسیې دولت دغه کرښه د 1918 کال د مارچ په میاشت کې ومنله. په دې ډول واخان افغانستان ته د نړیوال تړون له مخې ورکړل شو. د همدې کال په اکتوبر کې امیر عبدالرحمن خان درواز ونیو. روسانو روشان او شغنان د امو هغه خوا کې چې افغاني قوې له خوا خالی شوي وې د بخارا امیر ته وسپارلې. په 1949 میلادي کال کې د چین د ولسي جمهوریت له تاسیس څخه وروسته سرحدي مذاکرې یو ځل بیا د محمد ظاهر شاه د پادشاهي په دوره کې د افغانستان د دولت او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ پیل شوې. په 1446 مریض کال کې چې له 1955 میلادي کال سره سمون خوري موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدونه وټاکل شي او د ځمکې پر مخ تثبیت شي. نو له همدې امله شمال ختیځ سرحد چې د یولي له درې څخه د یو کوس په بڼه د کلیک تر غاښه پورې چې د واخجر غاښې په جنوب ختیځ کې پروت دی د افغاني پامیر او د چین د سینکیانګ د ولایت ترمنځ د 2 نوي کیلومترو په اوږدوالي د 1343 لمریز کال د زمري په میاشت کې په پنیر ډول د پیلرونو په نصبولو علامهګذاري او تثبیت شو.
هوکې درنو زده کوونکو، په درس کې مو ولوستل چې د افغانستان او چین ترمنځ سرحدي سیمه په 1946 کال کې د افغانستان د وخت پاچا ظاهر شاه په وخت کې د افغانستان او چین په موافقه وټاکل شو.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونیسي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسې ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
خر پنا ټول زند سر دینما اول پیدا خر پنا ټول زند سر دینما دا یو تنها بدل تر دل کنه سبحان جی جن خوشال صحابه د پنا بد چمن دی او جب شروع تو کیا خوشال سبا میں نپنا گنن خوشال سبا میں نپنا جہان پرکم نب پسوی نب شیر ملان جان گے کنن خوشال سبا میں نب پسوی نب شیر ملان جان گے